Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. نن د افغانستان په درویش ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنجشنبه پورې دوام کوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په وینا شاوخوا 6 میلیونه له 5 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. د پولیو ضد واکسین د کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په وروستیو څو ورځو کې په ننګرهار کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا په روان 2023 میلادي کال کې د پولیو لمړنۍ مثبتې پیښې دي چې یو په دې ولایت په بټي کوټ او بل په کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. تیر 2023 کال هم په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای تیر 2023 کال یې په افغانستان کې د لمریزې برېښنا د 390 سیستمونو په نصبولو او د څه باندې 6000 لمریزو آلو په ویشلو سره په دې هیواد کې 215,000 کسانو ته د برېښنا انرژي برابره کړې ده. یو ان ډی پی پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل د پاکی او د تجدید ور انرژي څخه په استفاده کورنۍ کولای شي خپل کورونه تاوده کړي، روغتونونه فعالیت کولای شي او سوداګریزي چاري هم کاری فرصتونو ته دوام ورکولای شي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې ویلي په دې برخه کې به خپل هڅو ته دوام ورکړي. سره له دې چې افغانستان د لسګونو زره میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، د اړتیا وړ ډېره برېښنا له بهره واردوي. له ترکیه څخه ترلاسه شوی راپورونه شي چې د ولسمشۍ په پرونیو انتخاباتو کې هیڅ کاندید 50 سلنه رای نه دی پوره کړی او غالبا انتخابات دوهم پړاو ته وځي. خو د اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال ګوندونه په انتخاباتو کې د بریې ادعاوې کوي. کمال قلیچدار اوغلو پرون ماښام اعلان وکړ تر څو چې ټولې رای نوې شمیرل شوي تر سهاره به ویده نه شي. شغلی اردوغان هم د خپل سیال لوري د رایو ترشمیرل کیدو وړاندې د بری اعلان د خلکو د رایو غصب وباله او د ټولو رایو ترشمیرل کیدو پورې د زغم غوښتنه وکړه. د تیر شپې تر ناوخته څه باندې 6,000 رایو شمیرل شوي وي چې پر اساس د هیڅ کاندید د رایو شمیر 50 ته نه رسیده. د ایران حکومت اته تنه د دې هیواد په جنوب کې د تیلو او غازو د تولید په یوه سیمه کې د کارګرانو د اعتصاب پر رهبرۍ کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د بوشهر ولایت یو چارواکي د سپایي پاسداران ځواکونو له خوا د دغو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د بوشهر مرستیال والی اکبر پورات د یکشنبه په ورځ وویل د په خبره دغو لیډرانو په جنوبي فارس کې د مجازي او حقيقي فضا لري د کارګرانو د اعتصاب د دوام لپاره فعالیت کوي. د په وینا دغه کسان د سپایي پاسداران د استخباراتو او د اطلاعات وزارت لخوا په نخښه اوونی ولشل. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو پرون یک شنبه په بروکسل کې داسې مهال سره وکتل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکېچ زیات شوی دی. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشانیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ترمنځ کتنه د اروپایي شورا د مشر چارلز میشل په مزګرتوب وشوه. شاغل میشل د شنبه په ورځ د ارمنستان له صدر اعظم او پرون یک شنبه د آذربایجان له ولسمشر سره دوه اړخیزي کتنې وکړې. د لیدنې کتنې داسې مهال وشوې چې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي په وشتو کې د تازه نشتو راپورونه ورکړل شول. تاسو سمو شخله آزادی رادیو اوري. نن دوشنبه د 1402 د ساور 15 او د میلادي 2023 د می 15 نیټه ده. نن د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن پر ضد واکسین ورکول کیږي.
دا کمپاین با دسته ولس ولس والی که با شاخوا شپاگه شهری سلور میلیون ماشومانو تا دی پولیو واکسین ورکلسی.
ملګری ملتونه وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د خلکو د اوبو ستونزه زیاته کړې ده. د کور د خرڅ برابرول کې افغان ښځې وایي د کور لګښت نشي برابرولی. له ګڼو اقتصادي ستونزو سره سره په ننګرهار کې د سوړ شیریخ بازار تود دی.
دو ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایت نه مونږ خلک راځي، نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي، بیا کامې شیریخ ته راځي.
د افغانستان مسائلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ملګری ملتونه وایي چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې اوبو ته د خلکو د لاسرسي ستونزه زیاته کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا پر خپل ټویټر پاڼې کښلي چې هغه کورنۍ چې د اوبو له کمی سره مخامخ دي په وروستیو دو کلونو کې شمیر زیات شوی دی. اوچا په افغانستان کې د اوبو د بحران د حل لپاره د سلګونو میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا پرون یک شنبه په یو ټویټ کې وویل چې د اقلیم بدلون د دې سبب شوی چې په ټول افغانستان کې خلک د اوبو له کمی سره مخامخ شي. او چا ویلي د هغو کورنیو چې د اوبو له کمی سره مخامخې دي په 2021 کال کې شمیر 48% و چې په 2022 کال کې هغه 80% ته پورته شوی دی. او چا ویلي د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د اوبو او چټلو اوبو د بحران د حل لپاره څه باندې 490 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ځینو څېړنو له مخې په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د تر ځمکې لاندې اوبو سطح هم ډېره ټیټه شوې ده. په ځانګړې توګه لویو ښارونو کې چې د اوسیدونکو شمیر یې په وروستیو کلونو کې بېساری زیات شوی، د تر ځمکې لاندې اوبه هم ډېرې ککړې شوې دي. د تر ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا لاملونه زیاتې، خو د چارو پوهانې تر ټولو مهم د ځمکې تل ته د تشنابونو او صنعتي فابریکو د چټلو اوبو جذب او په ښارونو کې د یوه منظم کانالیزاسیون نشتوالی بولي. په افغانستان کې د روان بشري بحران یو لامل هم د اقلیم بدلون ښودل شوی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ تېره اونۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې افغانستان د بشري بحرانونو او طبیعي پیښو له اړخه په نړۍ کې له خطر سره مخ څلورم هیواد دی. د دې دفتر په وینا د اقلیمي اغیزو پر وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 111 هیوادونو ترمنځ 126 ځای لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې درې ورځې وړاندې د خوړو د بحران نړیوال راپور وښوده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخ ده. یو لامل هم د اقلیم بدلون دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سږ کال په افغانستان کې له 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي یې هم د قحطۍ په درشل کې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ټاکل شوی دی چې نن دوشنبه د افغانستان په 23 ولایتونو کې شاوخوا 5.5 میلیونو تر 15 کلونو کشو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یواځینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه دی تللی. د دې موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې په 2023 کال کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه د یکشنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې ثبت شوه. د پولیو لومړۍ مثبته پیښه هم د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت په یادې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو وایروس د له منځه وړلو پروګرام د اماړیکو مسؤول کمال شاه په ننګرهار ولایت کې د پولیو د دوو مثبتو پیښو ثبتول تایید کړل او ازادي راډیو ته یې وویل چې دا یو لوی خطر دی.
مخکې میاشتو کې هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي وایرس په محیط کې موندل شوی و چې د دې سیمې ټولو ماشومان له خطر سره مخ کړي ول. د دې د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې په پلان سویو کمپاینونو کې ټول تر 15 کلو کم عمره ماشومان د پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین سي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا په وزارت کې وی سرچینې همچنې غوښتنلومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دوهمه مثبته پیښه د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ په سپایي کلي کې ده او ماشوم 4 کلن دی. د دغې سرچینې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د ننګرهار پوهنتون په روغتون کې پیژندل شوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د پولیو د اخته ماشوم له کورنۍ سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. یونیسف او د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزنده واکسین په کمپاین کې 6.4 میلیون ماشومان به واکسین شي. پولیو یوه داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري او یوازې د 15 کلنۍ څخه مخکې د واکسین په واسطه ترې مخنیوی کېدای شي. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ګوزن یا پولیو پکې نه ده ختمه شوې او دغه ویروس په دغو هیوادونو کې د ماشومانو ژوند ګواښي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، نن د افغانستان په درویش ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. نوریاس نوری د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د واکسین د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل سید کمال شاد سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلي چې دا کمپاین به څو ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به څومره ماشومان واکسین شي.
د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین کمپاین د هیواد په درویشتو ولایتونو کې پیلیږي، چې دا کمپاین به د دې ولایتونو په 212 ولسوالیو کې تطبیق سي. او د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 6.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل سي.
یونیسف په وروستیو درې ورځو کې په ننګرهار ولایت کې د پولیو د دو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. په هغو سیمو کې چې دغه د پولیو پیښې ثبت شوې دي، شاوخوا سیمو کې د نورو ماشومانو د اخته کېدو خطر څومره زیات دی؟
بله، پرون نومه ورځ د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د 2023 کال د پولیو ناروغۍ لومړۍ پیښه ثبت شوه. متاسفانه نن د همدې ولایت له کوټ ولسوالۍ یوه بله پیښه راپور شوي چې دا په سیمه کې د دې ناروغۍ د وایرس د خپرېدو څرګندوی کوي او په دې سیمه کې ټول ماشومان له ګواښ سره مخ دي.
نن د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي، له میندو او پلرونو څه هیله لرئ؟
راروان کمپاین یو ښه فرصت دی ترسو میندې او پلرونه خپل ټول ماشومان واکسین کړي او دوی له دې خطرناکې ناروغۍ څخه وژغوري. دا زموږ له دوی هیله ده او دا به د ټولو میندو او پلرونو یو ډېر لوی کومک وي، ترسو دوی هم له پروګرام سره او هم له خپلو ماشومانو سره.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د واکسین د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاو چې څرګندونې تاسو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو څپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19, 21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
یو شمیر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ګټیالۍ دي وایي په اوسنی وضعیت کې د کور لګښتونه نشي پوره کولی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې جګړو او ناامنیو کونډې کړي او د کورنیو د پالنې درون پیټه یې پر اوږو دی. دوی وایي د طالبانو په واکمنۍ کې عاید تر پخوا کم شوی دی. نور جزئیات د نرګس حبیب زی په راپور کې.
روقیا وایي چې میړه یې موټر چلوون کوي او لری پرتو کلو ته به خوراکي توکي د پلور لپاره وړل. نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوي او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود. رقیه چې د شپږو ماشومانو مور ده، هغه مهال د صفاکارې په توګه په یوه روغتون کې کار کاوه. نوموړې وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت ته په کار پسې تللی و، خو بیا غړېدلی سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړی یې ورته کور ته راوړ. رقیه زیاتوي نه پوهېږي چې میړه یې چا ووژه. نوموړې وایي د میړه په وژل کېدو سره یې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومانو د ژوند لګښتونه یې پر غاړه شول. رقیه چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش د صفاکارې په توګه کار کوي وایي
زه خپل د کور ډوډۍ ګټونکی وم. ډېر سخت دی، واقعاً سخت، ځکه وایم زه د اوس ډېر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم. هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 200 کوي. د 200 باندې د کور کرایه ورکوم، د اوبو برېښنا بل ورکوم، خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم. زه خپل خدای ته حیرانه یم چې څنګه یې پوره کړم.
د رقیې په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله ګاونډیان له رقیې او ماشومانو سره خپله ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوږه تېرې نه کړي. دا وایي ډېری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپله ګزاره کوي. نازبوبو بله ښځه ده چې وایي شاوخوا 2 کاله وړاندې په کندوز کې د پولیسو په رینجر د ماین په چاودنه کې خاوند او زوی ووژل شول. نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له یو معیوب زوی او یوې ځوانې لور سره ژوند کوي وایي خاوند یې اشپاز و. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې کله یې په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه یې ځان وغورځوه چې لاس او ملای ټپي کړي او اوس هم د دغو فزیکي ټپونو له کړاو سره لاس او ګریوان ده. نسببو وایي چې د خپل خاوند او زوی له مړینې وروسته به یې د خلکو په کورونو کې جامې مینځلې، خو اوس د خپلې ناروغۍ له امله دا کار هم نشي کولی. هغه وویل
لکه چې وم تللم جامې مې مینځلې، کار مې کوه، اوس څه کولی نشم. نه پوهېږم مینه مې کمه ده چې کار کوم، لاس پښې مې ریږدي.
نازبوبو وایي چې بل زوی یې ورک دی او له څو کلونو راهیسې په اړه معلومات نه لري. د دې په خبره د کابل په واټونو د پلاستیکي نقشو او قلمونو په پلورلو سره یې ځوانه لور هڅه کوي چې د کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت درون بار ته اوږه ورکړي. دغې مور او لور هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هیڅ خپلوان ورسره مرسته نه ده کړې او له څو میاشتو راهیسې د کور کرایه هم نه ده ورکړې. د خپلو کورنیو سرپرستې دغه مېرمنې وایي د خپل ځان او کورنۍ د پالنې لپاره یوازې ځان کار کوي، خو د دوی په وینا د طالبانو لخوا د ښځو په کار د محدودیتونو په لګولو سره د کار کولو فرصتونه دوی ته کم شوي دي. د یادونې دی چې طالبانو حکومت په ډېریو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې له امله یې د هغوی کورنیو د ښځو عایدات چې میړونه یې د جګړو او ناامنیو قرباني شوي خورا کم شوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
پر ویب پانه سربیره د ازادي رادیو خبرونه په فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلیګرام او انستګرام هم موندلای شئ او همه اوریدای او همه مطالب لوستلای شئ. اوس هم د اوکراین په لور، د اوکراین ولسمشر وایي دا هیواد به پر هغو پیاوړو وسلو چې له خپلو لویدیځو متحدانو یې غوښتي د روسیې د خاورې دننه حمله ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې کیف ته دغه سي و تهاجمي برید لپاره چې له ډېرې مودې تمه کیږي د دا ډول وسلو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی جرمني ته په سفر کې د یکشنبې په ورځ وویل چې د دې هیواد پوځ به د هغو پیاوړو وسلو په ترلاسه کولو سره چې له لویدیځې غوښتنه کړې د روسیې پر خاورې برید ونه کړي. زیلنسکی د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره په کتنه کې وویل چې موږ د روسیې پر خاورې برید نه کوو، موږ د خپلو قانوني سیمو د ازادولو په حال کې یو. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې موږ پر روسیې د برید لپاره نه وخت لرو، نه ځواکونه او نه هم اضافي وسلې.
برلین د زیلنسکي له سفر سره سم له کیف سره د 3 میلیارډ ډالر پوځي مرستو یوه بسته اعلان کړه تر څو دا هیواد وکولی شي چې د روسیې د یرغل په وړاندې مقابله وکړي. زیلنسکي په برلین کې خبر اعلان ته وویل اوس د دې وخت دی چې روان کال د جګړې پای ته رسول مشخص کړو، موږ کولی شو چې روان کال د یرغلګر ماته حتمي کړو. د اوکراین ولسمشر د جرمني له ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر څخه مننه وکړه چې د ده په خبره د اوکراین د معاصر تاریخ په تر ټولو ناوړه بحران کې د دې هیواد ملاتړ وکړ. له اوکراین سره د جرمني په دغه پوځي مرسته کې د مارډر په نوم شل زغروالي وسیلې، شل یوپارټ یو ټانکونه، د تیارو زد ګیپارټ 15 ټانکونه او بی پیلوټه 200 کشفي الوتکې شامل دي. پر دې سربیره به د توپونو مهمات او څه باندې 200 پوځي وسایط هم اوکراین ته ورکړل شي. له اوکراین سره د جرمني د پوځي مرستو وروستۍ بسته پر اوکراین د روسیې د 2022 کال د فبروري د میاشتې له یرغل وروسته د دې هیواد تر ټولو لویه مرسته ده. جرمني له اوکراین سره دغه نوې پوځي مرسته داسې مهال اعلانوي چې د روسیې دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ وویل چې اوکراینی ځواکونو د باخمود ښار پر جنوبي او شمالي برخو بریدونه وکړل، خو وی نه شوی کولی چې د دوی ځواکونه له سنګرونو په شا کړي. دغه ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې.
لا خبرونو ور اخوا
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. میډل ایست مانیټر خپرونې په کندهار کې له طالب چارواکو سره د قطر د صدر اعظم د کتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دې خپرونې چې په بریتانیا کې خپریږي د جمعې په ورځ کندهار ته د قطر د صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سفر ته په اشاره د کندهار اهمیت ته پام کړی او لیکلي دي چې دغه ښار د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته زیات سیاسي اهمیت پیدا کړی، ځکه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده هلته اوسي او د طالبانو د حکومت اکثره مهمې پریکړې په دغه ښار کې کیږي. په وروستیو کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد دفتر هم کندهار ته انتقال شو. د قطر صدر اعظم او د بندنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا سره وکتل. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په وینا په دې کتنه کې د دوه هیوادونو د اړیکو پر پیاوړتیا او په بیلابیلو برخو کې د همکاریو پر زیاتېدا خبرې وشوې. د میډل ایست خبرونې پر اساس کندهار ته د قطر د صدر اعظم سفر له دې نظره د پام وړ دی چې دغه هیواد د امریکا او طالبانو او دغه راز د افغانستان د پخواني حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وو او طالبانو په کې سیاسي دفتر پرانیستی وو. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې بیا په دې موضوع لیکنه خبره کړې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته له بهره په دغه هیواد کې هوایي بریدونه نه دي کړي. ورځپاڼه وایي د 2020 په دوبی کې له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته پینټاګون یا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت له ګڼو داسې پوښتنو سره مخامخ شو چې د ځواک له ایستلو وروسته به په څه ډول په دغه هیواد کې د تروریستانو د روزل کېدو او د هغسې بلې حملې مخه نیسي چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 په امریکا کې وشوه. ورځپاڼه زیاتوي د بایدن حکومت د دې ډول پوښتنو په ځواب کې بیا بیا وویل چې دوی له بهره هم استخباراتي معلومات ترلاسه کولی او پر تروریستانو بریدونه کولی شي، خو دا د هغه مهاله نږدې دی چې 2 کاله پوره شي، مګر د امریکا د پوځ مشران تاییدوي چې د دې ډول بریدونو لپاره کافي امکانات نه لري. حال دا دی چې د 2020 په اګست کې د پینټاګون ویندوی جان کربی په ټینګار وویل چې دوی له بهره تروریستان وشتلی شي. ملټری ټایمز وایي امریکایي قومندانان د افغانستان له درکه ډیر مطمئن نشکاري په تیره بیا د داعش د فعالیت په خاطر. د امریکا د قواو مرکزی قومندان جنرال ایریک کریلا په مارچ میاشت کې د کانګرس غړیو ته وویل چې د دغه قومندانان اټکل کوي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاید داعش له افغانستانه د باندې د حملو وس ومومي او د امریکا او لویدیځوالو پر ضد عملیات وکړي. شریخ په افغانستان کې له هغو مشهور خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په تودو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. ننګرهار له همداسې ولایتونو څخه دی چې شیریخ پکې کال دولس میاشتې خوړل کیږي. د ننګرهار د کامې شیریخ دومره مشهور دی چې ان له کابل او نورو ولایتونو هم خلک د خوړلو لپاره ورسي، خو نن سبا بیا د کامې ترڅنګ د دغه ولایت د نورو ولسوالیو د شیریخ هم ډېر صفتونه کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د پاکیزه شیریخ جوړولو مسؤل حاجی عبد دی. نوموړی وایي د کامې شیریخ دومره مشهور دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک او آن بهر میشتي هم چې افغانستان ته ورشي نو د دې شیریخ د خوړلو لپاره یادې ولسوالۍ ته ورځي.
ننګرهار خو بعد فیور شو خپل کور حساب کا داسې نور ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایت نه مونږ خلک راځي. جناب بار نن سره نن افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي، بیا کامې شیریخ ته راځي.
خدای یوازې پاکیزه شیریخ نه دی، بلکې په کامه کې د شیریخ جوړولو نور دوکانونه هم شته چې هر یو یې خپل خوښوونکي لري. شیریخ د افغانستان له هغو مشهورو خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرمسیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. د کامې ترڅنګ نن سبا د ننګرهار ولایت یو شمېر نور ولسوالیو د شیریخ هم صفتونه په ژبو دي. تازه د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ شیریخ هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د خوږیانو په کګي بازار کې د سیکارام شیریخ جوړولو مسؤل محمد ګلاب توحیدیار آزادۍ رادیو ته وویل
دا چې جنگونه شو، تقریبا جنگونو هر څه زمونږ نه واخیستل، نو د خوږیانو ولسوالۍ اغه نوم هم د خلکو نه دی یاد ووتو. اوس موږ په خانیا نوم بیرته را تازه کړو. په خوږیانو ولسوالۍ کې اوس د امغه سپینغر د طبیعي واورو نه جوړه شوې جاله او پالو ده، نو دې ته اوس د سیلانیانو مخه شوې ده او سیلانیان ورته راځي.
ښاغلی توحیدیار که د خوږیانو د شیریخ د مشهورېدا یو لامل د خوند ترڅنګ پاکي او صفایي ته پاملرنه ګڼي، بل لامل یې دا ښیي چې د دوی شیریخ جوړونکي هم د کافي تجربې خاوندان دي چې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې ډېر کاله په دې برخه کې کار کړی دی. د یادونې ده چې د چاریکارو شیریخ هم د افغانستان له مشهورو شیریخونو څخه دی. شیریخ له واورې، شیدو، بورې، پیروي جوړ سوړ خوراک دی، خو نن سبا یو شمیر شیریخ جوړونکي له ځمکنیو توتانو، امروتو او نورو بیلابیلو میوو میوهیي شیریخ هم جوړوي چې دا ډول یې هم ډېر خوښوونکي لري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. هلمې د اسلامي امارت مشران صدا ده چې دا غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي. پلان کوي ارزانه سوله په څلور سو روپۍ سوله اوس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، بېوازله دي، شی نه لري. داسې ډېر کورونه ستا، داسې ډېر خلک ستا چې ډوډۍ یا په شپو شپو نه د خوړلې نه ورسېږي، بچانې وږي ناست دي. طالبان خپل بچي کوي، دوی چې هر څوک غوښې وریجې خوري. دوی ځان په خبر کې د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي، یو شی خوري که نه خوري.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه، نیک هیلې، احترامات وړاندې کوم.
باید وکړو چې تاسو ټول جوړ او روغ یاست. وروره، موږ دا ستونزه د موږ د خوشامن ولسوالۍ تمبا نست له موبایل غیر ډیر بے برخ پاته دي. دایم خلک ډیر ستوندو کې دي د خبرات او شرکت څخه د هله د سمو تمبا راوړي.
غواړم چې د ترانسپورت د بای په باره کې یو څو کلمې وغږیږم. په کابل ښار کې مخکې کرایه قیمت چو په کاسترو کې او په ترمیسو کې لاس افغانه وي، بلې اوس مهال چې د پنځه لس افغانۍ اخلي. همدارنګه په ټیکسي کې یا ټیکسیانو کې مخکې کراوې شل افغانۍ وي، بلې اوس دېرش افغانۍ دي. نو واقعا خلک یې ډېر ستونزمند کړي دي. همدارنګه د کابل او د مزار ترمنځ مونږ ډېر رفت آمد لرو، مخکې کراوې پنځه سوه یا شپږ سوه افغانۍ وي. حتی بعضی وقت به دین کان هم و چه چلور سو روپی یا دری سو روپی چو کلار شی رفت آمد و که کابل تول. متاسفانه اوز قیمتون الور شوی دی، کراوی هم زر افغانه تجگی شوی دی دی مزار و دی کابل ترمانیز. نو واقعا خلق دیر ستون مزکری دی. نو دی دولت نمی داخل ده چه دیگه مسائل تا لک توجه که او دا خلقو اندخمو تا لک ورسیږي. نو تاسو نه ډېره مننه چې زموږ غږ له رادیو له طریقه خلکو ته اوروئ.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.